په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم د ازادي رادیو بلې خبرونې تر شراغلاست وایو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د پنجشنبې ورځ ده، د غویي اثور میاشتې 28 د می میاشتې 14. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلاتسي لار د پرانیستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دواړو لویو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سوه ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړۍ درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف زیاته کړې چې د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم مشخص سیاسي محدودیتونه سته. روسیا که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. طالبان چې لا هم په روسیه کې یوه ممنوعه ډله ګڼل کیږي، له روسیې سره په تجارتي او نورو برخو کې تعاملات لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوره نړیوال جام کې د ګډون په موخه د ویست انډیز پر لوري خپل سفر پیل کړ. د پنجشنبې په ورځ افغان کرکټ بورډ رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼې کې ویلي، ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام لپاره ویست انډیز ته روانه سوه. دغه بورډ زیاته کړې چې افغان لوبډله به لومړی متحده عرب اماراتو ته ولاړه سي او له هغه ځایه به سبا جمعه د لندن له لارې انټیګا ته ورسېږي چې د دغو سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي په موخه په یوه 10 ورځني تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په آی پی ایل کې مصروف لوبغاړي به هم ډېر ژر ویست انډیز ته خپل سفر پیل کړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل دفاع وزیر نن ویلي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې به په ځکنیو پوځي عملیاتو کې د اسرائیل نور سرتیري هم برخه واخلي. یو اف ګالند پوینا دغه عملیات به حماس ډله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل له نړیوالو انتقادونو سره سره په فشار کې چې تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو هلته له نورو برخو پناه وروړې ده، پوځي عملیات پیل کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهرهچیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون سلا وکړه، خو د ارمنستان ګڼ هغه وګړي یې مخالفت کوي چې لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د نګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو سیزو کورواکی ختمه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. روټرز خبري اژانس لیکي چې پوتین او شي جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دواړو ولسمشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنیو ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. په خبري راپورونو کې اوري پر ډیورند کرښه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د تازه نښتې حال درکوي چې ګڼ کسان یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي.
کرکشل تنزدی کورونه چې دی هغوی لرې پرتو سیمو خواته نورو کلیو ته کډه شوي دي.
د یوه تحلیلګر اوري آیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه دا نښتې واقعا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نښه ده؟
طالبان او پاکستانیانو ترمنځ پټ اړیکې هم موجود دي. پاکستانیان هڅه کوي چې تر اخره حده پورې امتیازات ترلاسه کړي.
نن په سوله ایز ډول د ګډ ژوند نړیواله ورځ ده، خو ملګري ملتونه وایي په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې. د سیمې په اړه په یو راپور کې اوري چې د روسیې او چین ولسمشرانو په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت ګډ سند لاسلیک کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. پکتیا کې د طالبانو سرچینی وي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهار روانه وه. بلخو پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبريال وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له بیرې خلک له خپلو مینو کډي کولو ته اړ شوي دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قمندانۍ کې یوه سرچینه وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونۍ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان دي. نوموړي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوښتي او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپل ایکس پاڼه د پاکستانی سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځیانو په سرحدي پوسته لګېدلې چې لامل یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره یې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسېدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرکشې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرو پرتو سیمو خواته نورو کلیو ته کډه شوي دي. نو لا هم کرکشې ته نږدې کلیو کې ویره شته دی، حالته استرالي دي، سرتیري ځای په ځای شوي دي او زمونږ کله هم دا ده چې جنگ په ځای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پایټکې کوتل شي.
د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوند ځایونو څخه کډه شوې دي. جنگ اوس هم دوام لري.
که څوم پر رسمي ډول د دغه نخوتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نخطې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نخطې وړاندې د تیرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جیټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پی وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
ومردل چې په پکتیا کې د طالبانو سرچینې وای پر ډیورن کرښه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوي دي. پاکستان وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جګړه تر نن سهاره روانه وه. تر دې مخکې هم پر ډیورن کرښه د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوي چې هر لوري ملامتي پر بل لوري اچولې ده. د پوهنتون له استاد پوهان نصر الله ستنگزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه ډول وسلوالې نښتې ولې بیا بیا کیږي.
د مال نظر دوه عمده دلایل لري. په تیرو څلوېښتو کلو کې متاسفانه د یو قوي مرکزي حکومت په نشتون کې پاکستانیانو پراخ لاس درلودلی د ډیورنډ کرښې په ارتباط او ښایي په ځینو مواردو کې له هغه خپلو حدودو نه هم تجاوز کړی وي. نو دوی پاکستانیانو عادت کړی چې په دغه کرښې په استقامت اقدامات وکړي چې دا په طبیعي ډول لوسني کسانو یا اوسني چارواکو دپاره به ممکن مد منلو وړ نه وي. یوه مسله له بلې خوانه تاسو ګورئ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له تقریبا یو نیم کال نه راپه دخوا اړیکې په دوامداره ډول د خرابېدو په حال کې دي. د مختلف عاملونو نه له غلې جملې نه د پاکستان د طالبانو تحریک په ارتباط د دواړو لورو ترمنځ اختلافات وجود لري. زه فکر کوم دا ټول د عمل ګرځېدای شي چې داسې شنوجات رامنځته شي.
بلې استاد، د پاکستان چارواکي په دې وروستیو کې رسمن دا تاییدوي چې دوی په افغانستان کې دننه هوایي حملې کړي دي. د حقوقي لحاظه دا یو څنګه عمل دی؟ اولی د نړۍ نور هیوادونه په دې برخه کې غلي دي، ملګري ملتونه ولې ژغ نه پورته کوي؟
اساسا دا په سره ډول یو هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقصه چې پاکستانیانې کوي هر دلیل چوکي. زه فکر کوم چې لوی عمده لامل دا ده چې طالبان له نورې نړۍ سره سیاسي اړیکې نه لري او نور دنیا او له غل جملې نه ملګري ملتونه دوی په رسمیت نه پېژني یا استازولي دوی ته نه ده ورکړي. نو بنان طالبان نشي کولی چې په دغسې مواردو کې په رسمي ډول باید شکایت وکړي چې تر دو نه شکایت په حقوقي لحاظ تر څېړنې لاندې راشي او پاکستان یو متجاوز دولت په توګه وپېژندل شي.
د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستنگزی و چې پر ډیورنډ کرښې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ملګری ملتونو نړیوال بنسټ وای په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیا ملکیان پرې کوي. دغه سازمان نن د می میاشتې د 14 یا پسول کې د ګډ ژوند کولو نړیوال ورځې په مناسبت تازه خبره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جګړه حل لار نه ده او سولې ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې را رسیدلې چې د جګړو او چاودنو د قربانیانو کورنۍ وایي چې دوی بشپړې او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
نن د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت د پنځم په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په شخړو او جګړو کې تر ټولو ډیره قرباني عام او ملکی وګړي ورکوي. د سازمان زیاته کړې چې جګړې د حل لارې نه دي او سولې ته جدي اړتیا ده. د غوړس په افغانستان کې داسې مهال را رسیدي چې په دغه هیواد د طالبانو تربیه وکمنیدو وروسته که څه هم جګړې ختمي شوي خو خلک وایي بشپړ سوله نه ده تامین شوي. دوی دا هم وایي چې د جګړو اغیزې لا هم په ژوند کې محسوسي کی. د کندهار ولایت اوسیدونکي چینی ګل وایي د جانان په نوم ځوان زوی چې د سرې میاشتې سیمه ییز کارکوونکی و د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې په دغه ولایت کې وزل سوای دی. دا وایي چې له زوی څخه یې درې ماشومان او ځوانه میرمن پاتې او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل د موسی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په خبره د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې څلور کاله مخکې پلار په کابل کې په ستره محکمې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. دا یې د خپل پلار نوم نور احمد یادوي.
زما پلار چې د ستره محکمې په انتحاري حمله کې شهید سو، هغه څلور کاله او یو لس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده. اور لاغینا اسپاک دے کور غڑی پاتی سیدی اور دے غیدان دوا معمور اس طرح مکمہ کے
د وزل سوی نور احمد زو ادا کوي چې هغه مهال د دې حمله پړه طالبانو منلې و. د یادونې ده چې اوس هم په افغانستان کې کله ناکله چاودنې او انتحاري حمله کیږي چې د طالبانو مخالفه ډلې ډېر ځلې بیا د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه مسولیت پر غاړه اخلي. بلخو د سولې د برخې ځینې افغان فعالان په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته په اشاره وایي چې سولې یوازې د شخړو او جګړو نشټون نه، بلکې ټولنیز او اقتصادي امنیت او په ټولنه کې د ولس ترمنځ عدالت رامنځته کول دي. له دې جلې په تیر جمهوری حکومت کې د امنیت شورا د سولې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
د دې خاطر باندې چې بنیادی سولې راشي موږ مجبور او مکلف یو چې د سولې او ثبات ترمنځ فرق وکړو. سولې کې د شي مقطعي او ګنول ثبات دایمي، سولې بغیر لا عدالت نشي راتللی. نو دې خاطر باندې چې په ټولنه کې سولې راشي د هیرو لو بخلو پرنسی باید عملی شي، اړخونه باید هم ځان لپاره هم مقابل لور لپاره تعریف پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2018 کال کې په خپل پریکړه لیک 2/14 کې د میش پړسمه په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ اعلان کړه چې د سولې، زغم، شمولیت، تفاهم او پیوستون د وادي لپاره په مناسبه توګه د نړیواله ټولنې د هڅولو وسیله ده. د دې ورځې په موخه د سولې، پیوستون او همغږي د پایښت لرونکي نړۍ د جوړولو لپاره په توپیرونو او تنوع کې د ځمن کولو او عمل کولو هیله ساتل دي.
ومردل چې نن د می میاشتې 14 نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان لخوا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. ځینې پخوانی افغان چارواکي او د سولې فعالان وایي تر هغو به په هیواد کې دایمي او دوامداره سوله رامنځته نه سي چې د خبرو او تفاهم له لارې یو قانوني او ولسواک حکومت نوي جوړ سوی. د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي افغان ولس یوازې د جګړو نشتون نه، بلکې له رواني، اقتصادي او ټولنیز پلوه هم ثبات ته اړتیا لري. زموږ همکارې فیروزي عزیزي له ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې سوله یعنی څه؟
سوله خو او امن دا د بشریت لپاره او د انسانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. البته بیا سوله خپل تعریف لري، یعنی د جنگ عدم موجودیت سوله نه وایي، ځکه چې کچېرې په یو ملک کې یا په یوه سیمه کې هلته بشري امنیت تامین نه وي، فزیکي امنیت تامین نه وي، رواني امنیت تامین نه وي، نو هلته سوله راتللی نه شي. او کله چې سوله نه وي د سولې متبادل جنگ دی او د منابعو کمبودي ده او بالاخره فقر بدبختی ده. نو په دې خاطر باندې سوله د هر ټولنې لپاره او د هر هیواد لپاره مهمه ده.
مخیل صاحب، څنګه کېدای سي چې په ټولنه کې سوله رامنځته سي او د دې لپاره څه مشخصې کړنلارې پکار دي؟
د بشریت په تاریخ کې چې ګوري نو د سوله تدریجه د نظامونو جوړېدل او د سیستمونو جوړېدل دا یو تدریجي پروسه وه. یو وخت کې به پاچاهګان خلکو نیولې، بیا بالاخره مملکتونه رامنځته شول. مملکتونو په رامنځته کېدو سره هغه نیشن سټیټ ورته وایي، بیا نو د هلته قوانین وضع شول او د قوانینو په چوکاټ کې یوه ټولنه ژوند کوي. نو په دې خاطر باندې د یوې ټولنې لپاره مهمه مسله دا ده چې یو قانون ولري او هغه قانون هم د خلکو لخوا تایید شوی وي، ځکه چې پخوا که د خلکو لخوا تایید نه شي نو بیا هغه ډیکټاتوري رژیمونه رامنځته کوي. کله چې د خلکو لخوا قانون رامنځته شي، هغه تصویب شي، هلته نظام وي، هلته ټول خلک به له ویری خپل ژوند وشکل او خپل روزګار مخته بوزي. نو په هغه صورت کې بیا پتولی حقیقی او دا د اسلام د نقطه نظر او د معاصر علما د نقطه نظر ترڅو په ملک چې حکومت ولی خنشي نو تر هغه پورې په ملک ثبات امن پرختیا او سولې راتلی شي. نو د سولې لپاره د حاکمیت قانون او د حکومت ولی خواله دا دوه مهم اصلونه دي.
د تیر جمهوریت نظام د دفاع وزارت سرپرست او د سولې فعال شاه محمود میاخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سم یو بهرنی مسأله روسي او چین ولسمشرانو د ستراتیژیک مشارکت د لاټینګشت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغه چې د پنځم ځل لپاره د روسي د ولسمشر په توګه اعلان شو د لومړي ځل لپاره په خپل بهرني سفر کې چین ته ولاړ. سفیر ولاستانګزای او نور تفصیل.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډیره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د ښو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د 15مې کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیې ترمنځ د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خپره کړه.
د اسوشیټډ پریس راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شي جین پینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادو مشرانو د ملګرتیا په زیاتېدو ټینګار وکړ ځکه دواړه له لوېدي سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي خپل دریځونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جین پینګ په دې اړه وویل
د
چین د اسرائیل مخې تیر کال د روسیې او چین ترمن سوداګري یو پر څلورمه برخه لوړه شوې او د 240 میلیارډ ډالرو نوې ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي.
د روسیې او چین مشرانو هم پر متحده ایالاتونو د یو لړ هغو اقداماتو لامل نیوکه وکړه چې پوتین او شي جین پینګ یې د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا یې د نیولو حکم صادر شوی په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی چې د پنځمې دورې لپاره له بیا ټاکل کېدو وروسته ترسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وای د ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوړخیزو راکړو ورکړو کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال پر کارولو خبري روان دي. د ایران تسنیم خبری اجنس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له قوله ویلي چې دا کار دوی د خصوصي سکتور د صدرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د ایران تسنیم خبری اجانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خلې خبر ورکړی چې لوګ دې مدیر رئیس پر ایران د بندیزونو د بیا غیزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای په بهرنی سوداګری زړه کړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګری زړه کړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ندی ورکړی. خود طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن می پورس پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر د ایران د مرکزی بانک لمرستيال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانه د خونې لچارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستيال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو کچیر ایران سره سوداګری زراکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټه او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمام شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمنګ نواخلی بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 6000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی. او کچیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت ده.
خاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي او یو روښانه پالیسی وړاندې کړي. یو شمیر افغان اقتصاد پوهان وایي چې ډالر نړیوال او باثبات اسعار دي او افغانستان تل په خپلو راکړو ورکړو کې له ډالرو کار اخیستی. افغان اقتصادي شنونکي بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ایران او پاکستان او افغانستان کمزوري هیوادونه دي چې نشي کولای په راکړو ورکړو کې له قوي نړیوالو اسعارو ځان وساتي او د ډالرو ثبات هم ډیر زیات. په دې توګه ایران غواړي چې د ډالرو تر سیوري لاندې خپل اسعار هم یو څه ثبات ولري.
اقتصاد پوهان دا هم وایي ورسته له هغه چې پر ایران نړیوال بندیزونه عملی شول، آن د افغانستان د پخوانی جمهوریت پر مهال هم د هیواد سره راکړه ورکړه پر ریال او یا د حوالو او پولی خدمتونو له لارې کېده. دوی ټینګار کوي دا چې د ایران اسعار ثبات نه لري او ډیر کله د سیاسي تحولاتو سره یې ارزښت بدلون مومي، نو هغه کسان چې پر ریال کاروبار او راکړه ورکړه کوي د دې امکان شته چې په یوه شپه کې خپل ټول شته لاس ورکړي. د یادونه وړ ده چې ایرانی ریالو په بیساري توګه په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. د اسعارو د نړیوالو بازارونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال یو امریکایي ډالر د 2.0 ایرانی ریالو سره تبادله کیږي، په داسې حال کې چې د یو امریکایي ډالر ارزښت شاوخوا 2.20 افغانۍ دی.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې وروسته یو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي. دغه بنسټ په یوه تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروسته یو سیلابونو د افغانستان د 24 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي دي. دا به داسل کېده چې په بغلان او ځینو نور ولایتونو کې سیلاب ځپلی وایي چې لا هم عاجلې مرستې نه دي ورسېدلې. نور حال له آبدې سپوږمۍ نه.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړی. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د IFRC په وینا د غسیلابونو د افغانستان له 24 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډیر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړې دوه وروسته یې اوس بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د مرکزی بغلان اوسیدونکي محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مړ شوي دي.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې باندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، دوراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان لرم.
د بغلان د برکې ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15-30 تر 30 پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي. څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي.
بلخوا په فاریاب ولایت کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولې، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
په همدې حال کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون